سات لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. پر راپورونو او مرکو سربیره په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله مرزیه احمدزی خبروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي. او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. پوره خبرونه. نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویم حوزه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز یې په کندهار کې د یو فعال مدني په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپوسوال عبدالقیم باقی زوی وایي په دې پیښه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم شامل شوي. د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. ښاغلی باقی زوی وویل چې په دې پیښه کې افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی. نوموړي وویل وسلوالو په لار کې کمین نیولی و. له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیم باقی زوی زیاته کړه د سانچارک د دې مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدانور ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت
نموری ویل د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت اندېښنې وړ دی. د روغ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52500 کسان په نشو اخته دي چې ځینې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمیر روغ دو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 603 افغانۍ. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران بنن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په بروکسل کې سره وویني. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8.5 لک سوریوال سکال اروپایي اتحادیې ته پناه وړي ده. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 130 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر خرګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه خرګوټي ته نږدې موندل کېږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدان و، اټکل کېږي چې په دې وروستیو کې موندل شوی ډلهییز قبر کې به 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهییز قبر د سنجر د لویدیځ په 10 کیلومتره کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو وتلی کورد قانونپو او د بشري حقونو فعال طاهر یلجی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ډی پی ګوند د دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدان رویټرز اژانس ویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایلجی د ترکیې په کورد میشتې سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په زوبی ډزو کې یو پولیس هم وشل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر ایلچی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق ده. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکیې محصولاتو بندیز او هغو ترکیې کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیا کې کارونه کوي. دا فرمان په داسې حال کې خبریږي چې ترکیې د سه شنبې په ورځ د سوری پولې تر څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د مسکو شدید عکس العمل وپارو. د روسیې د ولسمشر دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر ویپانه خپور شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لس بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. آفتاب شیرپاو له ولسمشر غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مشرانو د کتنې د هدف په اړه وایي.
دا ټول مشران راغلي دلته د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلطفهمۍ دي غلري شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونه دي افغانان د مخکنیو موافقو خلاف نه باسي. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازه مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او دوه اونیزی خپرونې لرو، مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستان او برېټانیا مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو، په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د افغانستان د سولې پر پروسه خبري کوي. د موضوع تفصيل سالم محمد سالی ورانی کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دوی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډېر ممالکو د افغانستان د جلاتناب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برتانیې صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتناب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتناب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه ومنلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلاتناب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبا ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسکزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپل پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15 غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شو.
د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو مهم ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو یا سوې تفاهمونو لری کول او د اړیکو جوړول ول. شغل شیرپاو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د خبرو نتیجه به له خپل مشرانو سره شریکه کړي. له آفتاب احمد خان شیرپاو سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پښتلې چې له افغان مشرانو سره د دوی وروستي خبرې څرنګه دي.
دا ټول مشران راغلي دلته مونږه وسته چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمي دي غلري شي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پورې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي. ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسي سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي لوی جرګه شوی وه د دواړو ملکونو. هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیر ونوته چې کوم په کار وو هغه تسلسل برقرار نه شو ساتلی. اوس هم دا ننم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو. مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنٹ دا پاک افغان فرینڈشپ گروپ جوړ کړی دی او هغه کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یو لس هغه کې نشستونه شوي دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونگا التم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے داغے اغم مونگا دے کے یو دے کو چدا یو نور موثر آواز شی دا دے خبر آکاشی کئی چے مونگا پختانا دا خپل کرخے دے خوا دا جورن دے خوا تکلیف محسوس کو اور داغے دا پارا حل زلے ضرور کو چدا ننم دل تمنگا راغلو
یعنی ڈیورن کر کے دوڑ خواہ قومنا مندی او سیاسی مشان سن کولے جی پا افغانستان کے دسول خاطر بان کار وکری او دغه د دوی کار بت سمره مهم وی
نو دا زمونږ دا چې کم سر سلسله شروع کړم دا د یو حصہ او مونږ با دا تاکید کو چې پختون قوم ډیر اوزا پلی شو او ډیره قربانه دوړو طرف ته ور کړی شو او د دې اوس وقت تقاضا دارا چی مونگا دا سے یہ اولارا جوڑا کوچے دا مستقبل دا مونگا راتلون کی نسلون دا پارا یو پرامن خطا پریدو
د وطن قومی گون مشر او د پاکستان د کورونی چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چی لا آزادی رادیو څخه تاسو مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دي تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنایي پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوې، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که
دو بویل مونگ دا امنیت شورا و دا کورنای چار وزارت تا جدی غختن اولاندی کردی دی سو پا ولیتونو که سیمیز پولیس زیاد کردی او دا کار کولیشی چه ثبات رامنست کردی.
بدست بیاره
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیانو وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دیوویل د پوهنې په برخه کې زیاتې ستونزې لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وي چې دا شمېره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکي نه ګڼم. همدارنګه دغه والیانو له حکومت هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. د دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لخوا هغه کمپاینونه د ستایلو وړ دي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کېدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروی غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکینی تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوې، افغانستان ته د مخکینیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخه تطبیق کړي.
راپور نوای چې ټاکل شوی ناروی یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوی له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروی هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو څخه خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او رسنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغې کمیسیون یوې غړي پروین درانی وویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته را جبره زور
له تیر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 150,000 افغان کډوال اروپا ته رسیدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
ساعت 10:22 شوې. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اوري. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د تورونو سپیناوي او له افغانستان سره د روسیې مرستو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د تورونو سپیناوی ضروري دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي باید د ظاهر قدیر د تورونو په اړه بې غوري ونه کړي او د موضوع ته ټاکل شوی پلاوی باید موضوع په جدیت سره وڅېړي. ورسپانې د یو شمېر مهمو تورونو د څېړلو په برخه کې د حکومت پر کمزوري پالیسۍ انتقاد کړی او ویلي دي چې د عبدالرب رسول سیاف او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي عبدالرحیم ایوبي تورونه هم باید وڅېړل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه دو شخصیتونه یو ویلي چې د حکومت دننه د مخالفینو ملاتړ دي او بل ویلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له وزیرانو پیسې اخلي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د ده ادعاو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی غیر قانوني دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر دا خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د خپلو ادعاو لپاره ښه ثبوت لري او حتی مخکې له مخکې جمهوري ریاست ته هم سپارلی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې له افغانستان سره د روسیې د وسلو مرسته باید حساسیت پارونکي نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې روسیې د افغانستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د مرستو ژمنه کړې، خو د سرمقاله لیکونکي په باور روسیې دا رد کړې چې افغانستان ته خپل عسکر راولېږي. د سرمقاله لیکوال ویلي روسیه په داسې حال کې له افغانستان سره مستقیمه پوځي مرسته کوي چې له دې وړاندې یې ویلي و چې له افغانستان سره د پوځي مرستو لپاره باید له امریکا سره مشوره وشي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید د روسیې د مرستو په اړه خپلو لویدیځو متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې په یو روښانه چوکاټ کې کیږي. اصلاح ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امنیت خرابوالي په یو شمېر ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. په مطلب کې په کابل کې د شپږو ولایتونو د والیانو پرونۍ غونډې ته اشاره شوې او پکې ویل شوې چې د والیانو خپلې اړوندې ستونزې او اړتیاوې د کابینې له غړو سره شریک کړي تر څو په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولسی جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیشت په تیره بیا په چیرې پروسه کې د پیسو د اختلاس په حق له د حج او اوقاف وزیر د ملکی هوایی چلند او آریانا هوایی شرکتونو رئیسان استجواب کړی وو. د جرګې غړي ویل کوم تړون چې سعودي ته د حاجانو د لیږد کمیټې لخوا شوی په شفاف ډول دعوه طلبۍ ته نه دی وړاندې شوی، سره له دې چې مسؤلانو دغه پوښتنې ځواب کړې خو د وکیلانو د دلایلو د وړاندې کېدو له امله غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم ولسی جرګې د 1394 لمریز کال د حج پروسه بریالۍ وګڼله، خو د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا یې له بهرنۍ هوایي شرکتونو سره د تړونونو د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې. د ولسی جرګې غړو وویل کوم تړونونه چې له یوه نایجیریایي او مصري هوایي شرکتونو سره شوي، د حاجیانو د لیږد کمیټې پکې د داوطلبۍ معیارونه په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې غړو ویل داسې بهرني هوایي شرکتونه موجود و چې د یو ساعت پرواز په بدل کې $8,000 کرایه غوښتله، خو آریانا افغان هوایي شرکت دا تړونونه یو ساعت په $2,000 کړي دي. د ولسی جرګې دا غونډه چې مشري یې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله وویل چې د وکیلانو دې پوښتنو ته باید د جرګې په راتلونکي غونډه کې د حاجیانو د لیږد د کمیټې مسؤول داود سلطانزوی ځواب ووایي.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری
دلش در پروسه پراز که در جمهور ریاست استر سلاکار داود سلطان زویده اغا دی ایوی غوندی تر او غشتل سی او لاغی وروس با در ترنونو طول اسناد دولسی جرگه لادرست سخه جمهور ریاست واسطه او.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د حج د پروسې لپاره جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د څو ارګانونو په ګډون یو کمیټه ګمارلې و چې دغه پروسه ترسره کړي. سره له دې چې استجواب شو مسؤلینو یو لړ پوښتنې ځواب کړي، خو د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د افغانستان د هوایي چلند رئیس حامد ظاهر وویل چې دا تړونونه داوطلبۍ ته وړاندې شوي وو چې د آریانا افغان هوایي شرکت نرخونه پکې تر نورو ټیټ وو. د همدې له امله د موضوع په اړه د لوړو مقاماتو له حکم سره سم اجراءات شوي دي.
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا با اثر وخترشان را.
جمهور رئیس د شرکتونو مسئولینو ته دنده وسپارله چې خپلې طرحې وړاندې کړي. د کورنی هوایی شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ سو او نرخونو ته په کتو سره حکم وسو چې دا تړون دې له آریانا هوایی شرکت سره وسی.
تر اوسه داود سلطانزوی د دغو تړونونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وروسته به معلومه شي چې ښاغلی سلطانزوی د ولسی جرګې راتلونکې غونډې ته څه ځوابونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په پروسه کې ستونزې پیښیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان او دولتي شورا غړي وایي چې له ښاروالۍ سره مخکېني ټول قراردادونه دي لغوه شي. په دې اړه له جلال آباد ته د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې په ورځ د جلال آباد ښاروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخواني له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخواني ښاروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او ښاروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد ګوري لږ وکه ځوانان در سره دي والله بلا چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره ستامو کې هیڅ باسب او غلبي شو دي.
مخکې دې قراردادونه شخصي شخصکتان د ورته شوي وو، نه په بوري شوي ده نه چې دی بوري ته شوړه اندې کړي دي.
د جلال آباد ښاروال حمید الله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي، دا به واضح سر و. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کولی، غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، ټول مراحل تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنی داسې غیر قانوني زم دا فوقالعاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي مراحل تیر کړي او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات کړل. هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري، قانون باید په لاس کې زم نشم اخیستی او تاسو هم نشئ اخیستی. د قانون په رڼا کې، قانون په چوکاټ کې. مثلا همدغه موضوع د سبا زم دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ما ته یو ښه بانه دی ستورم قرارداد فسخه کوم دا سرغړونه کړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری بیا ټینګار کوي چې پخواني قراردادونو ته هسې نوم ورکړل شوی، ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی. د وای نه یوازې پخوانی قراردادونه لغوه شي، بلکې پکې ښکیل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خو همدغسې یو تعداد مافیایي اشخاصو د مافیایي ډلو سره یې لاس یو کړی و، د دولت د ګټو نه سو استفاده، خپل جوبونه په غیر مشروع ډول باندې ډکول، د دولت عواید خپل جوب ته راړول، دا یو نیمې د قرارداد ورکړی نور مطلق دا د قانون نه خلاف دی. دا خلک باید ونیول شي او محکمه شي، او چا چې په کلاس درلوده هغوی باید هم محکمه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې مدني فعالان او دولتي شورا وکیلان د جلال آباد ښاروالۍ د قراردادونو په اړه اندېښنې شریکوي. له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه غږ پورته شوی، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې مرزی احمدزی یې اوروي.
نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو ووژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان ووژل شوي دي. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دېرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د معتادین شمیر په زیاتېدو دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړې ټاکل شوې ده، چې د ترکیې صدراعظم محمد داوود اوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په بروکسل کې سره وویني. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د څه باندې 160 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکي محصولاتو بندیز او هغو ترکي کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه چپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې چپه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مه هیروي. د کونړ یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ، او دا کاری په هیواد کې د کورنی جنگ د پیل کېدو یو دسیسه وبلله. دوی وویل که څوک غواړي چې د خپل خاوري او خلکو دفاع وکړي، نو ځانونه دې په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې منظم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاوس خان وویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوي جګړې سره مخ دي، نو له بل لوري په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کول د پاره د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر بډې را وهلې دي.
بے مسولیت وسلہ والی ڈلی پہیوات کی منل نشو زکا چی اندغه وسلہ والی ڈلی او شخصی ملیشی وچ کابلی پو کنڈوالو بدل ک او زمون پزرگون ہیوات والی شہیدان ک نو زکا د شخصی ملیشو د جوڑے دو مخالفت کو او د خپل تمام پاندازی مقابله ته چمتوی.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش پمانه دي، او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت ژبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مم غواړي چې تقسیم هم کی د دې ملت د تجزیه پلانونه روان دي، په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینې ولایتونو کې روان دي، دا د افغانستان د بربادۍ د فارغ دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سراجي، اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې د دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ مادهیز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وه.
مونږ د خپلو زړورو افغان ځواکونو په سرښندنو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیه ملاتړ کوو. په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد دپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي موږ یې په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دې د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
په 813 شمیره تاسو د ورځنیو چارو پیښو په اړه هم موږ ته خپل معلومات او نظرونه راستولی شئ چې موږ یې په بیلابیلو خپرونو کې خپرو. د آزادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوام کې لومړی دوه پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوان پشی بوکی. خو تر دواړو مخکې د ژوان رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
عبدالشا.
ډیر ښه کاروبار کوي.
د چپلی کباب دی او چپس دی او د هوټل کاروبار دی.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار شروع کړی؟
تقریبا 12 کال کیږي.
څنګه د زده کړې چپلی کباب چانه د زده کړې اول سر چې راغلی؟
پاکستان کې مو یو څو وخت مسافرۍ وکړه، پاکستان کې هلته شاګردي کړې او زده کړم.
دا چی شنه پخې چپلی کباب؟ څه لازم مواد څه دي؟
لازم مواد غوښه ده او پیاز دی او مصالې دي.
بیا څنګه دا ورس کې څومره پخې مثلا څومره وخت مصرفې نور مواد یعنی څو دانی ورس کې پخایي؟
ورس کې یو سل خوراک او زیان یو سل خوراک.
څنګه د مشتریان مراجعین راضي؟ خلک راضي دي درنه؟
وو ټول راضي دي. راضي اول سر کې 50 خوراک او شکر ده یو نیم سل تر رسیدلې دي. ټول خوشاله دي. خوشي ورکو صاحب ستر شي ورکو داسې مثال لري دي. سم شي نه ورکي غو غوخه صاحب استعمالو 240 روپے غوخه کیلو اخلو او چپس هم داسې کالو صاحب یار شي غوړیم صاحب تازه وخت تازه غوړی چوم.
د چی شي غوخه ده؟ چپلګا په کوم غوخه پخي؟
دا دي سکی وخلم سپندر وخلم.
بیا څنګه د خوراک تو ورکوي؟ تاسو څومره د پاتې کیږي یعنی ورزنه عاید مو څومره د خده ګټه کوي؟
بس دومره کیږي چې گزارم کیږي. کله یې کله نه د کاروبار دی. ورځ زر ګټو، ورځ نه ګټو، ورځ 2000 ګټو، دوه ورځې کار نه چې نه کوو، بس کاروبار دنو گزارم کیږي. شکر د خوشاله یم.
څنګه د ژوند مو کور څو نفر اوسېږي؟ گزارم څنګه د کور مو په دې کار چې کوي چلیږي؟ پی
شکر د کور کې 14 نفر اوسېږي، گزارم کیږي. بس مقصد خوشاله د خپل ژوندۍ معنی خپل همت لا لاس نه ورکو، خپل کار کو، خپل کاروبار کو، دومره پیدا کو چې بیګاته خروج چا مو ته نه شو کولای.
او د دکان کې نور شاګردان هم لري کته یوازي؟
نستر سره یو شاګرد بلم لرم راسته.
هغه څه کاروبار کوي؟
هغه بس د مشتری ته ډوډۍ موډۍ کوي او د ظرفونه پاکوي او د مواد تر تیاری بزی به غدو مختلف پخوم.
او دا کار چې تی کوي کنه مثلا چپلی کباب پخای اور څنګه تی ګرمي امي څنګه د خو راضی تی کله خو ضرور ته نه تنګيږي چې باید
وي نه تنګيږي اوس په کې مخته یې کې ګرمي کې زمې کې تاثیر نه زمې تاثیر را باندې کې نه ګرمي.
او تاسو چپلی کباب پخوي کنه همیشه د سر نږدې ولاړې بیا څنګه د کله چې د خوړو خو نه توريږي خوري تاسو هم یعنی د څه چې بوی در باندې بدو لګي چې همیشه یې کنه؟
نه همیشه نه خورم، خپل هم خورم، په هفته کې دوه واره درې واره خور داسې همیشه نو خوړه لایزه کې ابوی باندې موږ ماړو همیشه جوړو څلور وساتم دې سرکاري بیا په هفته کې که دوه واره خور درې واره زیات نو خوړم.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې به واورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟ تاسو ویل چې خپل خپلوان چې مو کله ستاسو کور ته راتلل، نو تاسو یو ډول ځورېدی. دغه ځورېدل څه وخت ختم شول او کنه تر څو چې مو پوهنتون لوست د ځورېدلو دوام درلود؟ کله چې مو ماستری واخیستل او د پوهنتون دوره مو هم بشپړه کړه، تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلي شوي دي؟
نه، یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته چې هغه نو ستراتیجی
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څرنګه؟
بعض مسائل به مې درک کول، بعض مسائل به مې سر خلاص کړي، خو ما په دې نه چې هغه لیکنې د بنده را وړه. دا مثال د لنډې سر کې بیان کړم یا په شیټ بیان کړم، یا د لنډې مثال په شکل بیان کړم، ولږ خندا خو زما پورې نه مرګي. ما نه خپل نه دي پوښتلې، ما مشوره نه ده اخیستې. څه مفکوره ورته ده څلور مثلا په پورې ځل ته پورې اور خبر ہے
احمد سی ملائکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
درنو
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي. لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوی خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورئ. موږ نن نوی ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړې. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، د ژمي موسم پر راتګ سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخله وو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
دا عموما د منی په اخیری شپه ورځو کې، یعنی چې زما نه راځلې زمينه مخ کې، په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساري معمولا دوی ځان نه پاره وري ساتلې، یعنی کال مخ کې لکال د اعلان تیاری شروع کړي، یعنی د پسې ساتلې. بس دا د منی موسم چې راځي د وخت حلالې، اولې په بیا تی منی وسکولې، کله چې وسکو دوه بیا حلالې، کله چې حلال کې نو بیا د راوړې په تنار باندې علي تنار باندې داسې لټ پلټ واړي داسې کوي پوه کې، یعنی دا پخې دا ساری کټ کړی ترینا او دا ناپسته په نار باندې خواړې او خې ولی والی دغه نهرو سره واخل مرته واچي. مرته شکل کې دي دا پاک سره و مینځي مزل نورس بیا مرته کې دي. مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچانو مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کله واخلې نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې دالم باغ سلامت ځان ته پرې کېتري دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې.
دین مغوري په خبره چې اکثرا وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپس څخه ترمن نه واسي، یوازې ویخته پورس وځي.
لغې نه وروسته بیا دا هرې کترې کې یو سری پرېږدي، داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي. له دغې نه وروسته کله چې سری پکې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته راناسي که نه. بیا چې کله مالګه پې واچي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې دا داسې اوږده لکړه راواخلي، ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړي، او کله چې مثلا موسم نه ګرمې کنه یا پس داسې مړ شوی هلته نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راخلي، لکړه کې دا وخه وپي او هغه بیا داسې تناب باندې مثلا سیر جالې چې ورکي تناب ته هغه کې وچه کې ځکه هلته خو یخ نه وي کنه، هلته خو هغه کې خرابېږي. نو په دې خاطر باندې لمر ته وچې لیکن د شپې مثلا ناوړي یخ دی یخ کېږي.
د شکردرې اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر پخارۍ سه اعلان دی کوي چې لا هم دغه دود پالي.
د به یو شپه ګودانې پسونه به ملایده دغه به مو ساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې لاندې کوو. بیا به هغه چې دغه منی شه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل، دا درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړې. بیا به نوم شو نو چې فلانی لاندی کړی دی، بیا به لورګانې راغلي و مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و جیجیخ دي و جیګار دی و پښتورګي دي و تناره کې بخل کېږي. بیا به دا خاصه شپه به وه دا میلمانه به درس راغلل، بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی به کې به باغه دا غوخه بم دسته کې خدا ته به درسته د سه پاز وخله ټوټه ټوټه به کړه په دا غوخه د سه مایچا مایچې کنه ته به ورق ورق راځي به راکړه مالګه به پی وخله بم دسه به پیو کاسو کې بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډې مې سرونه پټ به بم دلته باندې کړه به سر باندې بم ته جالې واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالاخانه وي به بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پی کې نه ني پښه شي پی کې نه ني.
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی لاندی کاوه غوښه به ډېره پاکه وه، خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندی وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي.
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کوي هغه هغه نه یو تکه مکروب دی یو تکه مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت ولاکه چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینې چربي پیژنه کینه ما قوي غوړونه او ما غوښه خوړلې اوس ځکه چې توانې نشته او دوی کې پوګدي دغه ما په خوانی سابقه اډو کی و چخ کلک کلک توان در د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړي اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندی نه کوي، خو هغه خپله تیره کیسه کوي.
پسونه م رالولو، خوسکی م رالولو، بیا مې ټول ته شپې ډوډۍ کړه، دغه جیګارو د غوښه چې مې ته پخول خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله.
پاتې غوښه مې وچوله، بیا بیې مالګه په وچوله، بیا بیې اخته کړه، نن بیې مالګه په وچوله، سبا ته بیې پډونګه کو بنده کړه، بیا المیر ته وچوله، جالۍ بیې پرکې بنده کړه چې دغه منګاس در شان بیې ته ویر نه شي. پاکه څه پوبې وچا کړ
به مزه څنګه و؟
مزه خې خا مزه باندې اوس مزه رو ته وشه.
اوس وخت لاندې کې تر خمه کې
اوس لاندې چې د کملون د خونو کو خو بیا د قربانې وخت چې پات شي بیا اندار کم دل تیکا تیکا کوو بیا مالګ په چوو بیا کوړې کوي وشه به وچیږي.
اوس ولې لاندې نه کوي؟
خو نو اوس خو نو پیسې لرو نه غش پی گذرو نه مولون د کړای شو او په غي کې ز سپیک درو پکې را ور کومه.
په خو وختو کې مثلا ادیپلور په کوټ
چې وکنه څو پسونه یاله ول ایپلار پکور کې چې و درې پسونه بیا لاله ول څلور پسونه بیا لاله ول دوله سنا پاره و پلار مور مور لاس سنا پاره مخ پیان دی ورونه وو لاله ول به چې بیا مې مړ کور تر وځ شو بیا یو څو کلمې ځان دی وکړو.
څومره وخت کې بیا و چې دلہ
لاس روز کې ووله دوله سره ځکو و چې خلاق کېده
بیا ارمل ماته په خوله کې आवाज جنو ته
نه ارمل ماته په چې خپل دوست مرتل عزیز ورته ارمل مون به چراتلو به بلان دی پلا وته په خوله چا چې بوري چې لرل وته په خوله به چا چې نه لرل شروا به وته کړه شلغم می بیر کې چولی
نو څومره خو مثلا چې لاندې به په کور کې مثلا زمې به واوري وکنه چې بیرونه سوتلای څو سهولت و
ډیر خسرات لرګي لرل وخت به خوسه په خپل وخت وړه به کړه دوا خورواره درې خورواره په کندې کې به وچه الوري چې به وخت سي لاندې به وخت هر څه مصرف به وخت سو آرام ساده زندگی و اوس خو چې څومره وخت یې نو زندگی نشته اوس هیڅ لاندې مزانه کې هیڅ وخت مزانه کې
هغه وخت یې والی مزه کوله
خو هغه وخت آرامي و واخه خوړه هغه خوړه اوس کاغذونه خوړه هغه خوړه چې بخوري مالونه خپل وطن کې به ساتل
تاسو خپل هم په لاندې ته کوم وخت ساتلی و؟
څه رقم مثلا و مسطاله دغه وربشم به ورکواله ډوډیم به ورکواله و خم به صحیح و ته چواله مالګه به پوره کې ته خو خیره کې چې وځلګه وی چټی چې خار وګرځي اشتیا پیدا کې په سخه ته وسطاله شي.
د غزنی اوسیدونکو ملالې بیا وایي هغه کسان چې سپینه غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ په سالاله وي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر په سالاله وي. دا چې د لاندې له غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو.
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخی شوروا پخی او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او له غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجې ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي. یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي. عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي.
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښیږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنه زه خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسلي دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږي دا څه تاثیر ده هیڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله دا وچه نه خوري از زه خپل وچه غوښه سره ډېره مینه لرم.
دغه درې درې نیم کال چې ما خپل مر سره خدای پامانی کړی دا یوازنی لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشرک کړی و مې اما نور د کورنۍ غړو به لبد مرغه نه به خوړل اته ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مېنی ورځې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه یو څه غوښتل هغه به خوړل.
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړي په خپل نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوښې بد خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما په خپل هیڅ غوښه ښه نه شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هیڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي خو ضرر خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلی خو ما یو ځل مریضه کړې
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده، مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچیږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي.
مریضي زیاتې دي، زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې. خپله زما یو پشاک ساتلی و، تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه، سبا به م راپېکړه، پخه به مونږ ټول به ګلوندار دو. نو مونږ څه پوهېده چې پشاک کومه غوښه باندې وګرېد، په کومه غوښه امتیاز یې وکړې، څوک نه به پوهېدله. په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه او شپږ پشکان خلک لري. کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شای وچ کړه، مزه به
په کابل کې د نزوانه روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي، خو که څوک یې وچوي نو باید چاپیریال پاک وي، چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده.
کلو کې په بانډو کې ژوند کوي، له ښار نه لرې دي، نو په کار ده چې په صحیح ډول یې وچکي. د مثال په ډول که دوی غواړي چې حفظ الصحه مراعت شوي وي، میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري. غوښه ده که هر یو عضوي شی دی، په هغه کې چې کله میکروب داخل شي، چې په ګرد و غبار کې وي، چې په محیط کې وي، مثلا په یو ځای کې چمن دی، هلته د حیواناتو فضله مواد هم موجود، په دې کې شک نشته ده چې هلته مختلف میکروبونه دي. که هغه مثلا د کدو دانې میکروب دی، که هغه اسکاریس چینجي دي، که هغه مختلف میکروبونه دي، کېدای شي لمدې څخه
د نوموړي په خبره چې وچه غوښه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي، او په بعضې وختونو کې وژونکې او سرطاني ناروغۍ هم رامنځته کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1.
خوستا مین مجنون کړم، ز
غم خور خوستا می نه مجنون کرم ز غم خور خوستا می نه مجنون کرم ز غم خور خوستا می نه مجنون کرم اس مزل لا سپتن لگ اس مزل لا سپتن لگ